السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې. اوس هم د اونیس پروګرام ځوان فکر وخت را رسیدلی چې اجمل تورمانی وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د کابل پر گرین ویلج کمپ د پرونی موټر بم حملې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. بشپړه خبرونه. د کابل پر گرین ویلج کمپ د پرونی موټر بم حملې وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د بهرنیانو د یوه کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکښې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان شول. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیان او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسې او کارکوونکي یې پکښې استوګن وو په نشه سوی. خو دانش وویل چې دې وروستیو کې دغه کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې 23 کوچنیان شامل دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو د اعلانولو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته به دا کمیسیون لکه د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه چې په دقت وڅړي چې د کابل د لومړنیو پایلو له اعلانېدو وروسته دوی ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویاند علي رضا روحاني تیره شپه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام
ده قانون لمخه هغه کار چې موږ کوو او تر اوسه مو هم کړی د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او د هغو څېړنه ده او بالاخره په دې اړه به قانوني پریکړه وکړو.
شاغلی روحانی زیاته کړه چې تر اوسه پورې د شاوخوا لسو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې نهایي کړي او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلي او د شاوخوا لسو نور ولایتونو وروستۍ نتیجې به هم د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه ورکړي.
موږ نوی لست چمتو کړی او دغه نوی لست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړی او ان شاء الله به رسنیو سره هم شریک شي او پس لدین عملا د جرایم سنگین لخوا د دوی گرفتاري به عملا آغاز شي.
د شاغلی توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیون افغانۍ راټول سوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سخت درې دی وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دوه کسان د اسلامي دولت سخت درې ډلې غړي وو. وارن واینستاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکونکی وو او په 2015 کال په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه سختریز عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د د په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې وژل سول. د پاکستانی چارواکو په وینا دغو دوو کسانو همداراز په 2014 کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په برمته نیول کېدو کې هم لاس درلود. علي حیدر په 2016 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو لخوا وژغورل سو. د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې ډیری جګړه ماران اوس مهال په دغه ځای کې له داعش ډلې سره یو ځای سوي دي. ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سیټلایټ یې فضا ته توغولی دی، خو د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جاهرومی دولتي تلویزیون ته وویل چې هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږله د توغولو په دریم پړاو کې ونه سو کړای لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوی سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات سوی دی. متحده ایالاتو پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کوي. او په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایې ورکړې چې له مخې یې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایې د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د بریکزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې شاید دا هڅې ناکامې سي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي، نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه سي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو په همدې له پیل کو د دیونی د ځوان فکر په خبرونه د دیونی د ځوان فکر په خبرونه کې چې اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. په کورنۍ چارو وزارت لخوا په کابل کې د روسیو امنیتي اقداماتو په اړه هم لتاس سره خبرې کوو. همدغه موضوع چېړو درنه مېلمانه هم لرو په سټوډیو کې، دوی به هم په دې موضوع باندې خبرې وکړي. زموږ مېلمانه دي ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان مدني فعال، او دغه شان عبدالولي تکل چې دی هم یو ځوان مدني فعال دی، د سیاسي چارو امنیتي چارو کې هم د نظر خاوند دی. دغه شان ښاغلی صدیق دقیق چې دی به هم په لنډ وخت کې له موږ سره په سټوډیو کې یو ځای شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د ویان دستیال نصرت رحیمی هم را سره ژمنه کړې و چې په تلیفون به را سره یو ځای شي او د روسي اقدامات په اړه به هم راته خبر راکړي، خو اوس د تلیفون اړیکه دوی سره روغه نه شوه. هڅه کوو چې د خبرونې په لاړ کې کوو شو چې د ښاغلی رحیمی هم ځان سره واخلو. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر لیستونه خپاره کړل چې په دغو لیستونو کې د قانون سرغړون کې دغه شان یو شمېر وسلوال په ګوته شي ول چې له خلکو یو وسیول چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. په یو نوې اقدام کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ځینې کسانو ته 30 ساعته وخت ورکړي چې دوی باید حاضر شي او د خپل دغه تورونه شپه دوی باندې په دې اړه جواب وایي چې لښپاړس کسانو څخه دوی اعلان کړو 15 حاضر شول، خو یو کس تر اوسه پر نه دی حاضر شوی. دوی ویلي ول کړه کسان حاضر نشي نو دوی بانکی حسابونه به وتړل شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. کم کس چې تر اوسه پرې مراجعه نه کړې هغه د کورنۍ چارو وزارت لخوا ممنوع الخروج اعلان شوی دی. په هر حال نور یو شمېر اقدامات هم شته. کاش کې ښاغلی رحیمی در سره ویچلوي په بشپړ ډول جزئیات ورکړي وي. په هر حال کېدای شي د خبرونې په ترڅ کې راسره یوځای شي، خو نور اقدامات دادي مثلا چې یو شمېر هغه موټرې چې شیشې تورې وي په ځانګړي ډول د چارواکو موټرې وي د دوی هغه شیشي سپینې کړي دي او د امنیت په برخه کې نور ورته اقدامات هم په پام کې دي. ویل کېږي چې د ځمکو د غاصبینو یو لیست به هم اعلان شي. په دې اړه له خپلو ځوانو میلمنو سره خبرې کوو چې ځوان فکر په څه نظر دی په دې برخه کې. لومړی ښاغلی تکر، تاسې که راته ووایئ.
مننه. لومړی ترمن صاحب، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو د راډیو د راډیوي څپو له لارې ټولو درنو محترمو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. اقدام ډیر په ځای باندې اقدام دی. یو اول اقدام د رئیس جمهور د یو نیک اقدام و چې یو څوک داسې یو څوک په دنده باندې وګمارل چې هغه په خپله دنده کې تر ډیره حده پورې صادق دي. نو که چیرته همدغه پروسه همداسې پر مخ باندې بوتلل شي او همدغه پروسه همدغسې پاتې شي، نو تر ډېره حده به اصلاحات راوستل شي. نو د وزارت داخلي د سالی صاحب دغه لومړني اقدامات د تر ډېره حده پورې په خلکو کې یو نیک غبرګون راپارولی دی او خلک ډېر ورته هیله مند دي چې که دغه پروسه همدغه شکل پر مخ باندې ولاړه شي، نو تر ډېره حده به امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ شي. نو دا چې په وروستیو کې لکه دوی داسې ویلي وو چې دغه ځینې چک پوینټونه دي یا ځینې پوستې دي پر لارو کې چې د خلکو دپاره هم مزاحمت دی او تر ډېره حده پورې د خلکو سره داسې یو روابط پالي چې هغه د خلکو لپاره د نورو خلکو دپاره په ضرر باندې تمامي کتاب لیرې شي او د دې دپاره به داسې یو څوک وګمارل شي چې هغه به په دغه سړکونو په جادو باندې دوی رفت آمد ولري او دغه کوم ناجایزه کارونه چې دي او کوم د قانون نه خلاف کارونه چې دي هغه به دوی وڅېړي. یعنی لکه د موټر د شو د تور شو پکول او یا تر ډېره حده پورې غاصبین د خبرو میز ته راحضرول او هغه څوک چې په دغه جرمونو کې دوی ښکیل دي، نو دی د میز ته راحضرول او د دوی څخه پوښتنه کول او د دې په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکول، دا تر ډېره حده پورې زه یو نیک اقدام بولم.
بله، ډېر ډېر مننه. ښاغلی نجیب الله بهادر، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ او مخکې دې ستاسې ځواب راکړي. ښاغلی صدیق دقیق ته هم ښه راغلاست وایم چې په خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ترمن صاحب، تخنیکي همکار، ګډونوالو ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې اقدام به په افغانستان کې هیڅوک مخالف نه وي. دغه کسان دي چې په واقعیت کې د ټولنې عامه ذهنیت یې ګډوډ کړی دی، هغه د ټولنې وجدان ته صدمه رسولې ده او بالاخره هر څوک د دوی نه په تنګ دي. او زه فکر کوم چې افغانستان به یوازینی هیواد دی چې دغسې زورواکي اوس پکې په دغه حالت باندې خپل هغه کړنې او بد عمل سرته رسوي. نیک اقدام دی او موږ هم ترې هرکلی کوو. خو دلته یو مسله دا ده چې دغه نیک اقدام تر څومره بریده عملي کېدلی شي. لکه موږ مخکې هم ولیدل چې څو کسان په دې اړوند باندې ونیول شول، بیا په یو شکل د اشکاله باندې بیرته خوشې شول. یعنی د دغه افراد اشخاصو نیول که داسې یو حالت کې اوسي چې په هغې باندې واقعیت قانون تطبیق کېږي او هغوی د خپله هغه چې اعمال د سزا ته رسول کېږي، دا یو نیک اقدام دی. او که دا هم لکه د مخکې چې دغسې اقدام شوی او څو نفر دوه درې نفر ګرفتار شوي بیا بیرته خوشې شلی، که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، نو په دې صورت کې هم د ګټو نه تاوان زیات دی، هم معنوي تاوانونه درلودلی شي او هم مادي. په دې معنا چې مادي تاوان دا دی چې د حکومت او د په حکومت باندې د خلکو بې باوري کمیږي. معنوي تاوان دا دی چې په پولیسو باندې د خلکو بې باوري کمیږي. معنوي تاوان دا دی چې پولیس د خپل هغه مورال د لاسه ورکوي. یعنی موږ په اوس وخت کې درې لکه پنځه شپېته زره په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لرو، خو د یو کس چې هغه د څو محدوده کړۍ د هغې پورې وابسته دي او هغې طرفداري کوي پېستله، نو د هغوی په مقابل کې پولیس بیا د نیولو کې په پاتې راځي یا هم چې ونیول شي بیا خوشي کېږي. مادي تاوانونه خو موږ تاسو ولیدل چې د دوی هغه د نیولو نه، یعنی نه نیول تقریبا ښه پولیسو رنجالو ته ور واچول شو، پولیس پکې شهیدان شله. دایرتان بندر بند شه، خینی بندر بند شه، شیرخان بندر تقریبا بند شه، او په میلیونه ډالر هغه زیان واوخته. نو که دغه شی شکل باندې دا نیول کیږي نو نه نیول بیا بهتره دي، او که بیا دوی واقعا جدیت وشي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي، واقعا قانون تنفیذیږي، نو په دې صورت کې بیا هغه دا اقدام
کوي. صورت کې دا خبره کولی شي په یارانه کې بنګلي واټیږي، نو که کس کسان نیسي څه تاوانونه مو وړي خیر دی، او کسان ونیول شي بیا نو تاوان واړول شي بیرته خوش شي بیا مشکل دی.
او بلکل
خبر دقیق صاحب، تاسو همدې موضوع ته اتمن دقیق شوي، تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
سلامونه تورمن صاحب تاسو ته، ټولو اورېدونکو ته، ملګرو ته، ګډونوالو ته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې نور نړۍ سره تفاوت لري، چې په نور نړۍ کې پولیس د جګړې لپاره نه دي، پولیس یوازې د قانون د حاکمیت لپاره دي، د مجرم د نیولو لپاره دي، د خلکو د ځان مال او رواني ارامتیا او مسؤلیت د خوندیتوب لپاره دي، چې متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. او لامل هم جګړه ده، پولیس خپل ټول فوکس په جګړه کړی، یا پولیس له جګړې سره مخ دي، یا په پولیسو جګړه کیږي. نو د دوی هغه کار سی اصلا باید دوی کړی وای، د قانون حاکمیت، مثلا د غلو او فاسدو کسانو د په اصطلاح دوی چې ورته ولګرد وایي، یا ورته فرزن غاصبان، یا نور مفسدان، یا قاچاقبر، د دغو د نیولو یا لاغو سره د قانون ته راکش کولو لپاره کړی وای، هغه انرژي ټول په جګړه مصرفېده. چې اوس له نیکه مرغه سرل دي چې جګړه لا توده تودیږي او توده سوې ده، خو د افغانستان نور ځواکونه، دفاع وزارت، ملي امنیت، مثلا ځانګړي ځواکونه، کمانډو ځواکونه او نور، تر یو حده د جګړې برخې ته له وسلوالو مخالفینو سره یا تروریستانو سره اوږه ورکړې ده، او پولیس څوکه څوکه خپلې اصلي دندې ته راستنېدونکي دي، چې هغه د قانون حاکمیت دی. او په تیر کې یوه بله د خوشباوري یا د هیلې خبره دا ده چې مخکې که کوم کسان نیول کېدل، څو کسه ونیول سو بیا پرېښودل سو، هغه داسې د یو ټول د دوی هغه ټوله مافیا موجوده وه، یو شخص ځینې راپورته سو او هغه ټول سره په تحرک کې سو، ټولو قوا سره یې وکه او دلته یې سرخوږی جوړ کړه. خو اوس که موږ وګورو نوې اقدامات د داخلي د وزیر صاحب له لوري چې کېږي، دا د یوې پروسې په شکل مخکې ځي. دی دغه کسان چې قانون ماتوي، یا مثلا غلاوي کوي، یا غصب کوي، یا په ټوله کې له قانونه سرغړونه کوي، هغه کټګوري باندې ویشلي دي، او له یوې یوې کټګوري سره یې حساب تصفیه کوي. مثلا له ټیټ کټګوري 222 نفرو لیست یې اعلان کړو، د ما په باور هغه خلک دي قسم دا ټول چوکاټ له دوی ټولو جوړ ده، د ټیټې کچې، منځنۍ کچې او لوړې کچې له زورواکو یا غاصبانو یا فاسدو خلکو سره. خو هغه هغه کټګوري خلک وو، ټیټه کټګوري چې دوی د پورته کټګوري ملاتړ له لاسه ورکړو، هغه د خپل ځان د خوندیتوب په تلاش کې سو. زه باور لرم چې هغه به اکثره یا تښتېدلی وي، یا به ورک وي، هغه کیسه خو یې له لاسه ورکړه چې دوی بیا هم هغه فعالیت وکړي. دوهم لیست چې اعلان شو د 22 نفرو، چې هغه تقریبا منځنۍ کچې کسانو، هغه ټول دې ته حاضر سو، د یو نفر په پرته چې هغه ممنوع الخروج اعلان سوی او شتمني هم کنګل سوی، چې خپل هغه د وزارت داخلي چې هر پروسیجر ده د هغه له مخې خپل حساب تصفیه کړي. نو په دې ډول دا له هغه جنجالو یا له هغه شورماشوره هم مخنیوی وشو، چې مخکې په تصادفي ډول د یو تن په نیول کېدو به پېښېده. که دا کار دوام وکړي، موږ باید خوشبینه اوسو ورته، او دا به د خلکو د ولس د ارامتیا، د امنیت، او د خلکو د ډاډ، او د خلکو د باور په دولت باندې د دې ټولو لپاره ډېر مهم وي. خو یو ټکی چې خلک ورته ډېر ټینګ متوجه دي او ډېرې جدي څاري، دا ده چې ټول خلک د هر د قانون په جامه کې کېدونکي کار له شا وروسته یوه د قانون ماتونې معاملې څخه ویریږي. فرضاً د زه نور هیوادوال نور ممکن دا فکر وکړي چې د ټیټې او منځنۍ کچې کسان تر تاثیر لاندې یا تر اغېز لاندې راوړل سو یا په هغو فشار راوړل سو، دا ممکن د لوړې کچې له کسانو سره د معاملې لپاره یوه لار جوړول. خو موږ به د داخله وزارت ټول اقدامات لکه څنګه چې څارل هماغسې څارو، د دوی اطلاعات به اخلو او بیا به ګورو، خپله تبصره به ورباندې کوو. که چېرته دوی وخت پر وخت اطلاعات ورکړو او دغسې دوی وایي موږ دا هرم منځنۍ کچې ته رسولی، پورته کچې ته ولاړو، او طبعا موږ تاسو پوهیږو چې په پورته کچه کې نور کسان دي، او هغو ته هم قانون لاس ور وغځاوو، هغه هم قانون ته راغلو، قانون ته یې حساب ورکول پیل کړو، بیا به موږ داخله وزیر ته ستاینه به مو کوو، موږ به سپورټ هم کوو، حمایت به مو کوو، او د دم ملاتړ به مو وسو. خو که چیرته دا په دې حد کې پاتې کیږي، یا نور اطلاعات نشر کیږي، یا نور کسانو سره د معاملې ویره وي، بیا به موږ لپاره خوشبینی وړ نه وي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی دقیق. ښاغلی بهادر، تاسو مخکې وویل چې عملی کېدل لته موږ په تمه یو چې دو خلک د سونو اعلان کړل، مثلا چې دا څه چې ویلي دي دا عملي کېږي، ولې د عملي کېدو برخه کې ولې اندېښنې موجودې دي ستاسو په نظر باندې؟
ښه، تېرو تجربو ته یعنې په کتو سره، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، یو شمېر کسانو ونیول شول، بیا بېرته د یو شمېر د هماغه کړیو د خوانه د حکومت سره جوړ جاړی وشو، بالاخره خوشې شلو با وس د دې چې هغه کسانو ډېر زیات زیانونه اړولي وو. نو هغه کار ته په کتو سره اوس د وزارت داخلي دغه نوي اقدامات چې دي، دغلته هم څه شک او تردیدونه رامنځته کیږي چې موږ یعنی د افغانستان خلک ملت په دې کې شک لري چې آیا دا کسان به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي، یا قانون به پې تنفیذ شي، او که بیا به همغسې خوشي کیږي. ویره دا ده چې کله چې یو مجرم نیول کیږي او هغه په د جوړجاړي په اساس باندې بیرته خوشي کیږي، نو دلته نه تنها چې د دې دپاره د دې په هغه کړنو کې کموالی نه راځي، لا قوي کیږي، لا د دې اراده زیاتیږي، او لا هم په هغه ناوړه کړنو باندې لاس پورې کوي. نو د خلکو هغه ویره هم په همدې کې ده چې آیا دا به عملي شي او که به نه شي. نو تېرې تجربې ته خلک دغه ویره لري.
بله، مننه. تکل صاحب، یو څه چې کورنۍ چارو وزارت له خلکو هم غوښتي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، خلک څه ډول مرسته وکړي، او آیا دا مرسته شونې ده او شرایط ته په کتو کولی شي؟
بالکل، دا د خلکو یا د رعیت مرسته د دولت سره یا د دې تل لپاره باید ورسره وي. که چیرته د ولس همکاري د دولت سره نه وي، هغه دولت پرمختګ نشي کولی، هغه دولت وړاندې نشي تللی. تنها دولت په څه شي پورې ورسیږي؟ په څه شي پسې ورسیږي؟ د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس دی، او موږ 3,15,000 ټول پوځي ځواک لرو، چې د هغې نه یو څه اندازه موږ د هغې نه پولیس لرو. پولیس به د څه څارنه وکړي؟ خو که چیرته د خلکو همکاري ورسره شي د پولیسو سره، او د یو څه د ناجایزه اعمالو په اړه باندې پولیسو ته معلومات ورکړل شي، نو پولیس به د هر څه تر مخه هغه خبر وي. نو د خلکو همکاري د پولیسو سره باید هر وخت موجوده وي. او بل دقیق صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې اصلاحات به راځي، خو اصلاحات اول د خپل ځان نه کیږي. که چیرته خپل ځان یو څوک اصلاح کړي، نو انشاءالله هغه به خپله کورنۍ او د کورنۍ نه دغسې پسې ټولنه اصلاح کولی شي. نو زه داسې وایم چې دغه نننی اصلاحات چې روان دي او په دغه شکل باندې که چیرته دا پر مخ باندې ولاړ شي، نو د خلکو زړه هم په لاس باندې راوړلی شي، د خلکو همکاري هم ورسره زیاتیږي. او که چیرته داسې وي چې د مور او د میرې خبره کیږي، نو دا بیا په دې کې اصلاحات هم نشي راتللی، او دا به د خلکو همکاري به هم نه وي ورسره، او د خلکو زړه هم په لاس باندې نشي راوړلی. ځکه یو څوک دی، هغه د ماما زوی، د ترورې زوی، کلیوال، خپل دوست، دا په دغه پولیسو کې یا په دوا کې څوک لري، نو د هغې یو څه واسطه جوړیږي. نو که چیرته په دغه روابط دغسې نسبي روابط پالل کیږي، او د روابطو په اساس باندې یو مجرم یا خوشي کیږي، او یا هغې ته اجازه ورکړل کیږي، او یو بل څوک چې د هغې نه جرم هم کم وي، او هغه نیول کیږي او په بند کې اچول کیږي، او په هغې باندې سزا تطبیقیږي، نو دا به د خلکو همکاري هیڅکله نه وي ورسره موجوده. نو د خلکو همکاري او د خلکو زړه په لاس باندې راوړل په هغه صورت کې کیږي چې قانون په ټولو باندې یو قسم تطبیق شي، یعنی هر چا ته په هماغه خپل چوکاټ کې وګدل شي. یعنی دغسې نه وي چې یو څوک ووایي چې دا نو یا زورواکی دی یا دا پیسه دار دی او یا د پلانی زوی دی د پلانی وراره دی ا پلانی د خاله زوی د ترورې زوی دی نو که چیرته دې ته ونه کتل شي او هر چا ته په هغه سترګه باندې وکتل شي او قانون په ټوله باندې عمل شي ان شاء الله د خلکو همکاري به تر ډېره حده پورې ورسره وي.
مننه. دقیق صاحب، ځینې کسان داسې وایي چې دا نمایشي کارونه دي، مثلا نمایشي عملونه دي، ډېر ګټور تاثیر ګذار نه دي. ولې مننه، آیا تاسې د کابل ښار اوسېدونکي یاست؟ په کابل ښار کې مو دا له څو ورځو راهیسې داسې احساس کړي دي عملا چې مثلا یو څه تغییرات راغلي، بدلونونه راغلي وي، او که نه تاسې هم نمایشي ګڼئ؟
خلک یو څه دي دا حق لري تیر ته په کتو سیدا اندېښنه وکړي چې دا کارونه دي یا موقتي وي یا د تاسې په اصطلاح نمایشي اوسي. خو له تیرو ورځو راهیسې موږ باید د داخله وزارت کوم امر چې صادروي یا حکم کوي او د هغو عمل دا سره پرتله کړو. مثلا څو ورځې وړاندې داخله وزارت وویل چې نور به څوک له دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت پرته په موټرو کې درنې وسلې او د موټرو په باډیو کې خپل وسلوال نه لیږدوي. ما بیا نه دلدل چې داسې څه وي. نو موږ دې ته هیله من کیږو چې دا حکم وسو او عملي سو. دومه خبر دا چې تېر د تورو شو موټر د هغو د پاکولو مسله وه، او دا یې ویلي وو چې خپله دي هغه د موټر په څښتن باندې پاک کړل سي او هغه پاتې شونی دي هغه یوړ سي انتقال دی کې پولیس ورته دې خپله نه پاکوي. تېره ورځ زه خپله ښار کې ګرځېدم، څو ځایه ما ولیدل دي. دا کیسه د پخوا سرچپه او ما ته یوه هیله پیدا شوه. پخوا به د تورو شو موټر راتله، پولیس به هیڅ دا روحیه پولیس نه درلوده چې هغه ودروي یا له هغه پوښتنه وکړي یا ورته ووایي چې څوک یې. له خلکو سره دا اندېښنه وي چې دلته کوم انتحاریان راځي، په همدې موټرو کې راځي، څوک یې نشي درولی. خو تېره ورځ داسې نه وو. تېرو ورځو کې چې ما ولیدل دا پرون زه را روان وم، د عادي خلکو د سوارلیو موټر ډېر کم پلټل کېدل او هغو ته اجازه ورکول کېده. خو دغه په اصطلاح د زورواکو موټر یا هغه موټر چې له لرې دا څرګنده وه چې دا ته باندې یو شتمن نو خلکو موټر دی یا د چارواکو موټر دی یا د جهادي قمندانانو یا نورو نورو زورواکو موټر دی. هغه یو طرف ته درېدل، ښې ورباندې پاکولې، ما خپله ولیدل او ښه پلټل کېدل، اسنادو د هر څه پوښتنه کېده او له هغه وروسته خوشې کېدل. تاسې کېدای شي تېره ورځ اورېدلې وي د سي کمو ووایو د خوشبیني ځای دا هم دی. دوه ځله تر اوسه داخله وزارت له چا سره مواجهه سوې ده په یو جنجال کې. لاغه تر اوسه چې یو د حمید خراساني په نوم دغه کسو چې دا هم د په ژبني لحاظ او په د قوم په لحاظ هم له کورنیو چارو وزیر سره د یو قوم ده او د یوې ژبې سړی ده، ممکن د یو ګوند پاتې شوی وي. دوهم د ښاغلي قانوني د ګاردانو خبره کېدله، دا چې تر کومه حده به رښتیا وي چې تېره ورځې پولیسو باندې ډزې کړې وې د موټرو د ښیښو پاکولو په وخت کې، بیا هغه نیول شوي او راوړل شوي دي. دا موږ ته هیله راکوي چې دا ځل به موږ د کورنیو چارو د وزیر نه تېر ته ګورو، نه یې اړیکو ته ګورو، نه یې تمایلاتو ته ګورو، موږ یې یوازې کارونو ته ګورو. کې کارونو ته وګورو، موږ دا ځل یو څه ځکه خوشبیني یو چې دی له هغو کسانو سره چې ده ته منصوب بلل کېږي یا له دوی سره د یوې ډلې یا یوې ژبې یا یو قوم بلل کېږي، له هغو سره مواجه سوی او په هغو یې قانون تطبیق کړی. کله چې داسې کېږي خلک روحیه اخلي او عملاً دا لیدل شوي او تر هغو چې بدلونونه موږ ونه وینو منفي، تر هغو زه خپل ځان ته دا حق نه ورکوم چې په دوی باندې او په کارونو باندې شک وکړم.
ډیره ډیره مننه دغه صاحب. قدرمن اوریدونکو، موضوع ما خسته اتمن انشاءالله له دمی وروسته له را سره یو په تلیفوني اړیکه به خپل نظرونه هم شریکوي. له درنو ملمنو به پوښتنې هم مطرح کوي. خو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې چا چې موضوع نوې خسته لطفاً د هغو اوریدونکو مزاحمت نه کوي چې هغوی موضوع اخیستې او په زړه کې یوه خبره ده، یوه پوښتنه ده، غواړي چې شریکه کې او یا ملمنو پوښتې د ټلیفون شمیرې یو ځل لنومه 0995 او 0102 خغلی رحیمیم که زموږ غږ اوري که خپل ټلیفون ته ځواب ورکړي نو ښه به وي چې په پرونې دویم بره کې دی هم راواخلو. اوس ورځوی وې دمې ته تر دمې وروسته بیا راګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
انا انشري دا د ملت د ملاتیر دی که د ملت د ملاتیر سمې نو ټوله نم د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو بیا هم خره خلاص ازادي راډیو دا د ځوان فکر خبرونه. موضوع مو د کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ورستي اقدامات د امنیت د ټینګښت په خاطر او د قانون د حاکمیت د غشانله هغه چې قانون سرغړونه کوي د هغه د نیونې او لپاره نو هیله چې تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ او د شنګ صفاتونې له درنو منو هم لري هغه هم شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلانوم 0995 او 0102 تلیفون شمیرې دي. بلې یو تلیفون اړیکه لرو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟
جوړه په خیر خیرت
ده. مننه ژوند دی وسې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای او خبره مو راته وایي.
مننه سې نوم دې انتظار خبر کوم دې المند ولایت له
شوانه. مهرباني انتظار. خیر وسی انتظار سی ان شاء الله دې موضوع ته دوستان جواب وي. بل اوریدونکو هم را سره تلیفون پلی کړي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه سلام محمد تاسو ته سلامونه مې کیږي باندې کوم.
سلام محمد صاحب خره غلاس فرونه ته مهرباني.
کورم آباد کورم زاره څه دی خیر دې شي غختلې وشه خو کوي کو چې زوره وري مې مني خبره بدا کو چې کورمې چارو وزارت کې یو بل کار وکړي لګیشو بری واخلی د خپل نمره دی لګان وکي چې غریبانان په نمره باندې پوه شي او هغه نمرې ته غریبانان شي کی وره نمره بیا دې خپل تعقیب کی چې دا خلک زرو وایي او کدا زرو واکې زرو وایي دا څه کوم نه نشو کولای چې تمنه باندې ظلم شوی ولی هغه وزارت تمنه په کرو نشو رسیدلای هغه جن دې ته مونږ په کرو نشو رسیدلای ځکه غریبانان یې چې په مونږ هر ځل د وکو هغه جن مجې ته مونږ لګاره د طرف نه لامت نه لواشت نه نشو رسیدلای که چېرته داسې یوه نمره اعلان شي وایي نه چې تاسو نور هر سړی کوئ چې په تاسو باندې ظلم شوی ناروا څه دي ځمکې د نغښت کړي تاسو په دغه نمره باندې مونږ ته زنګ وکړئ دا وجه ته درشیږو دا مونږ کولای شو چې دا کوم نمره تعقیب کو او دا مونږ کولای شو چې د خپل ظلم نه ځان خلاص کو. سلام ته یې پیرا.
ډیر مننه سردار محمد صاحب کاشکې چې د کورنۍ چارو وزارت مسیر بیان در سره وي د پښتنو به هم ورته راځي شوی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
هلو
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اورو
مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان راپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟
سید آغا د ننګرهار نه. بله مهرباني وکړئ
زه لومړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته نمونه او نیکې هیلې تقدیموم. راځم یو پوښتنه کوم، هیله کوم وخت هم ډېر ونه نیول شي د اورېدونکو، د 5 کلونو موټرو په نوم باندې کمپاین او په کونړ کې او داسې بیرته ننګرهار پورې مربوطو ځایونو کې پیل شو چې هغه غریبو بیچ په ارزانه باندې رانیولي وو او د خپلې هغه حلالې نفقې دپاره استعمالول. حکومت کباړ او هغه ټوټه ټوټه کوي او د هغې هرې حسابي هم د همغه چان اخیستل کېږي چې هغه نو د موټر مالک وي. د دغې پر ځای باندې چې دغه یو غټه او دلته یو ډېر قدیم مصرف دی خلکو کړی، په میلیونونو موټر دي، دا کباړ کېږي. دا د دې یو داسنا د پاره یو کوشش کړی وی، یا د تملید د پاره یو کوشش کړی وی، تر څو د دغه خلکو دغه اقتصاد هم نوی زوی پښو او د حکومت هغه بودیجې هم او هغوی پرې هغه خپله پانګه زیاته کړې وی. د ټولو مېلمنو نه دغه یو لنډ سوال وسیله کوو چې
د کورنۍ چارو وزارت لخوا شوی دی اقدام
دا د ټول حکومتي دلته خو په ننګرهار کې د ننګرهار والي د امر ورکړی حیات الله حیات او هلته کابل کې نه پوهېږم چې کابل کې به هم کېدای شي دغه لوړ پولو چارواکو حکومتي دوی هغه کړی وو. دا به د کورنیو چارو وزارت د
مننه مننه کور ودان ژوندي اوسئ. بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې بلې ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ترمان صاحب، جلیل زندانی هم لوګا راځنه.
جلیل زندانی صاحب خدای دې مو زندانی کوي، مهرباني.
ما هو دا پښتنه واکو چې داخله وزارت ویان دم وای دغه دې اطرافو یا دې ولایتونو پولیس نه ده، خار یا دې مرکزونو پولیس به تر څو سیوا برخمن وای. اکثرا پولیس چې دي نو نو ناشنا دي کوڅو یو دي کار کوخې فکر پیو کې داخله وزارت کوم کار کوم کړي دفاع وزارت دغه مشکل په پولیسو کې راځي دغه توجه کړي وای.
چې تشه شي بل اخر تاسو خبره مې سمونه نو سو وخه چې پولیس
زه خپل خبره بیا تکرار کوم، دغه دي خارونو پولیس اکثرا د سواد مشکل لري نو موټر کې یو دي کار کوخې مې هغه پیټ داخله وزارت کار کوم کړي پری دی دي دفاع وزارت کار کوم کړي دغه مشکل په پولیسو کې داخله وزارت دغه توجه کړي
کور ودارتي اوسې. ولس فکر کوم چې د خلکو سره د ښه چلند بد چلند دا پسته ډېر پرې مسلکي روزنې پرې ماډل لري که نه چې مسلکي دوی وروزل شي سواد ښه خبره ده چې مثلا په سواد وي. په هر صورت مېلمانه به ورته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ښاغلی بهادر تاسې یو مشخص پوښتنو ته ځواب وایي.
یو ورور د انتظار د هلمند څخه اړیکه نیولې وه، زه دې سره همغږی یم چې حکومت یو څه کمزورتیاوې لري او دا حکومت باید خپله دغه کمزورتیا نور ونښي ولس ته تر څو چې ولس په حکومت باندې باور رامنځته شي. موږ ولیدل رښتیا هم په د یو څو کسانو په نیولو کې حکومت پاتې راغی او بالاخره د دوی دغه لومړني اقدامات تقریبا ورته ویلی شو چې ناکام شول. نو ولس اوس دې ته انتظار باسي، ولس دې ته سترګې په لارې دي چې حکومت نه باید یو څو کړیو ته فشار لاندې راشي او بالاخره هغه بې باوري د حکومت او د ملت ترمنځ رامنځته شي. بالاخره د هغه څوک چې دوی غواړي په پوره ځواک او طاقت سره چې دوی سره شته دي مطمئن یمه ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل ورور د سردار محمد صاحب د اړیکه نیولې وه چې حکومت خدا کار کوي په شر خدا اوس که زوروري ومني، یعنی دا واقعیت دی چې حکومت سره ما مخکې وویلې چې حکومت د افغانستان د خلکو د خوانه جوړ شوی حکومت دی، بالاخره زور ورسره دی، ځواک ورسره دی، امنیتي ځواکونه ورسره دي، بین المللي ټولنه ورسره ده. نو نه باید داسې یو اقدام وشي چې هغه د یو زورواکي دی او چپاولګر دی او غاصب په مقابل کې هغه پاتې راشي او بالاخره ووایي چې موږ ونه کولای شو چې دغه فلاني باندې دغه زور د خپله بالاخره ومنو. نو زور باید کچیرته ومنل شي نو سی د حکومت د خوانه باید هغه د خپل د حاکمیت لاندې سیمو کې چې کم کسان دي پاغه باندې حکومت مکلف دي چې باید زور ومني د خپل واکسان را کش کاندي د قانون منګولو ته وسپاري. بل ورور د ننګرهار ولایت څخه اړیکه نیولې وه د څه په باره کې د پنځه کلن موټرو په باره کې چې د هغه اوس کباړکي حکومت یې څه کوي چې په هغې باره کې زه یعنې نه غواړم تبصره وکړم، هغه باید چې خپل حکومت دی جواب ورکاندي. او بل جلیل زنداني ورور واقعا ښه پوښتنه مطرح کړې وه د هلمند څخه چې د ښارونو پولیس باید زده کړې وکړي. رښتیا هم د تورمن صاحب ستاسو خبرو په اساس باندې باید پولیس ښه پولیس هغه پولیس هغه وخت کېدلی شي چې هم مسلکي روزنه ورکړل شي او هم د اقل هغه د سواد کچې لږ لوړه شي. زه دلته پیشنهاد کوم چې د پولیسو دپاره باید چې لنډمهال کورسونه دایر شي او دا په هر وخت کې د دوی دپاره د تعلیم او د دوی د هغه زده کړې د ظرفیت د اوچتولو دپاره تر څو چې خپله د مسلک نه خبر شي، تر څو چې د خلکو سره ښه برخورد وکړي، تر څو چې په ټولنه کې بالاخره د خلکو د پام وړ وګرځي. په دغه اساس باندې نو پولیس ته دوه اصول ډېر مهم دي چې یو زده کړې دي او بل مسلکي روزنه، دا باید ورکړل شي. زه ورسره موافق یم په دې باره کې.
ډېر ډېر مننه ښاغلی تکل. زیر شمیر د ولسی جرګه کې او مشران جرګه کې د خلکو استازي هم دا غوښتنه درلودله چې هغه اقدامات یوازې کابل پرې نه محدودېږي، ولایتونو ته ما وغځول شي. ستاسو په نظر څونه اړینه ده چې په دغه اقدامات ولایتونو کې هم پلی شي؟
ما مخکیم د خبرو وکړه تورمن صاحب چې انشاءالله دغه کوم اصلاحات چې دغلته اوس په مرکز کابل کې روان دي د ولایتونو ته هم غځېږي، خو هر څه باید په تدریجي ډول باندې وشي. دغسې که یو ځل اقدام وشي او په ټولو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې او په خپلو مرکز کې دغه اقدامات په یو ځل باندې وشي، نو دغسې د خلکو بېلابېل غبرګونونه راپاروي. نو د دغو غبرګونونو د راپارولو د ساتلو لپاره تر څو چې هغه غبرګونونه روانه پارول شي او خلک د حکومت مقابل کې ونه درېږي، ځکه ټول خلک هم په دې باندې خوشحاله نه دي چې د افغانستان ټول ولس خلک د ټول په همدغې باندې خوشحاله وي. خو داسې وایم چې ځینې هغه خلک چې خپلې ګټې په دغه کې خوندي دي، په دغه بېامنیتۍ کې خوندي دي، نو هغه نه غواړي چې دغسې کارونه وکړل شي یا دغسې اصلاحات راوستل شي. نو که چېرته داسې وشي چې دا اقدام په ټولو ځایونو کې وشي، نو حکومت هم د دې توان نه لري چې هغه د ټول مهار کړي، بلکې د دې لپاره وخت پکار دی. نو که اوس مرکز کابل کې وشي او مرکز کابل کې ډېر نفوس پروت دی او زموږ تاسې اکثریت کوم زورواکي چې دی هغه دلته مرکز کابل کې موجود دی، وجود لري، نو که چېرته په دوی کې اصلاحات راوستل شي او وروسته بیا ولایتونو ته وغځول شي، نو دا کار به د دوی لپاره په خیر باندې تمام شي.
بله، دقیق صاحب یو موضوع بله ده چې بیګا په کابل کې په یو کمپ کې د بهرنیانو چاودنه وشوه، د دې ترڅنګ نن سهار هم کوم چسپ کې مې نو فکر کوم چې هغه هم چاودر. تاسو نظر باندې دغه اقدامات په ترڅنګ دا نور څومره مهم دي چې مثلا د چاودنو انفجارونو د دوی مخامونی شي، او دا د هغې سره تړلي دي مثلا که دغه اقدامات مخه په داسې کارونو باندې ونیول شي هغې سره مرسته کوي امنیت ټینګښت کې د چاودنو له کمولو سره د انتحاري حملو د کمېدلو سره دې سره مرسته کولی شي؟
تورمن صاحب، تاسې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې کله چې په یو اداره کې تحرک رامنځته کیږي، پرمختګ رامنځته کیږي، ممکن ځینې نوي چیلنجونه هم پیدا شي. موږ باید له دې سوال ته له یوې بلې زاویې هم دې پوښتنې ته او دې پیښو ته وګورو. دغه پیښې ممکن د کورنیو چارو د نوي وزیر د جدي اقداماتو د ننګولو، د هغه په وړاندې د مخالفتونو د راپورته کولو او د خلکو د بې باوره کولو لپاره سوي وي. دا امکان هم موجود دی، خو پولیس مخکې موږ ویل د خلکو د ځان مال او د خلکو د اروایي ارامتیا او د قانون د تطبیق مسؤلیت لري. هغه که د ماین پیښوي، که د حملې پیښوي، که د غاصبینو له زورواکو د خلکو د ځانونو د خلکو د مالونو د خلکو د شتمنیو د ژغورلو مسله وي، دا ټوله پولیسو دنده ده او کوښښ باید وکړي چې دغو شیانو ته پر وخت ځان ورسوي. که څه هم په ځینو مسایلو کې لکه مثلا د انتحاري پیښې یا کوم ماینونه چسپکي ماینونه او نورې پیښې امنیتي پیښې کیږي دلته کېدای شي د ملي امنیت وظیفه هم وسی چې په لدې ځان خبر کې پر وخت مخه ولسی خو موږ باید د زر خپل مورال له لاسه ورنکړو. زه دغو پیښو ته له دې زاویې هم ګورم چې دښمن غواړي په لویه کې لوی دښمن او بیا دغه کسان چې چلین شوي ګټې له خطر سره مخ شوي دي چې دا نوی وزیر چیلنج کړي وای ننګوي او د خلکو باور باندې کمزوري.
ډیره مننه دقیق صاحب تاسو بیا هم راخلو لنیک برخه زموږ تلیفوني اړیکه له ښاغلي نصرت رحیمي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان سره روغه شوه. ښاغلي رحیمي ښه راغلاست پرونه ته.
ډیره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د دقیق صاحب ته د میز ګډونوالو ته او د خبرونې ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کوم. ودان ژوندی اوسئ. موږ هڅه وکړه چې د خبرونې په سر کې مو راواخلو خو یو څه ستونزه موجوده وه روغ نه شوړي کوم که څه ما یو څه معلومات ورکړل اوریدونکو ته ولې تاسو هم کېدای شي که په لنډ ډول باندې یو معلومات ورکړي د وروستیو اقدامات په اړه د کورنیو چارو وزارت.
با وجود دې چې ما خبرونه تعقیب کړې نه ده خو وروستي اقدامات د کورنیو چارو وزارت همدغه دي چې هغه توقع چې د افغانستان خلک لري د تنفیذ د قانون په برخه کې تطبیق د قانون په برخه کې هغه مجرمین او متهمین او مظنونین چې وختن فوختن د قانون تر سیوري لاندې دوی مسؤول پاتې وو محفوظ پاتې وو هغوی باید قانون ته راکش کړل شي. قانون باید په دوی باندې تطبیق شي. هیڅوک باید د قانون موافق نه وي. هغه که زورواکی وي هغه که چارواکی وي هغه که عام وګړی وي او هغه که د هر قوم نه وي د هر ژبې نه وي او د هر سمت څخه وي د قانون دوی ټولو ته په یوه سترګه ګوري او پر دوی باندې به قانون تطبیقیږي. د همدې موخو په خاطر په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت پلانونه او برنامه د وروستۍ امریه چې صادره شوې ده ټول د قانون د تطبیق په خاطر دي. حتی همدغه ده چې لومړی باید خپله د کورنیو چارو وزارت کې کوم ستونزې مشکلات چې دي دا باید ورغول شي. قانون باید اول په د دغه وزارت په پرسنل باندې تطبیق شي. دغه نه وروسته هم مهاله چې تاسو د وجدات ګوري باید په نورو متهمینو متخلفینو به هم قانون تطبیقی.
بله د دې خون اقدامات خار کله هم شوړې کابل خاریانو خار کله کړې ده خو یو شمیر اوریدونکو موږ سره په پښتنو کې دا مطرح چې دغه اقدامات ک ولایتونو ته هم وغځول شي او دغه شان د زمکه د غاصبینو په اړه ویل چې د زمکه د غاصبینو په اړه هم څه بلان لري تاسو چې کوم لست زمکه د غاصبینو او د پوړاند اقداماتو په اړه هم سشته ده تاسو سره.
ټول افغانستان زموږ ته تمرکز لاندې دی خو کابل په اولویت کې دی په لومړیتوب کې دی. دغه برنامه به په کابل کې تطبیقیږي. دغه نه وروسته به د ولایت هم غځیږي لکه څنګه چې ما وښکې وویل لومړیتوب کابل ته ورکړل شو د څو د لولو مخې چې هغه د افغانستان خلک خپله په غوباندګاهي لري. په سر کې د کوم لیستونه چې لومړی موږ خپاره کړل او دویم لیست خپور شو او نن مو هم تقریبا یو ساعت مخکې دریم لیست هم خپور کړ. لومړی لیست کې هغه کسان وو چې هغه په قتل غارت چپولګری او اختطاف او نورو جرمونو باندې دوی متهم وو هغه لیست خپور شو. هم مهاله چې لیست خپور شو د افغانستان د خلکو نه وغوښتل شول چې دغه کسان باید کچیرته دوی پیژنی باید امنیتی ځواکونو سره دوی مرسته وکړي د شناسایی برخه کې تر څو امنیتی ځواکونه دوی د نیولو باره کې اقدامات ترسره کړي. له نیکه مرغه همدا چې لیست خبرېږي د خلکو په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په ترڅ کې د دوی ځینې ونیول شول د قانون منګولو ته وسپارل شول. د دوی ځینې خپل ځانونه تسلیم کړل او ځینې نور چې پاتې وو هغه یې وتښول او ساحې ترې نه پاک شوې. د اول لیست نه د الف نه تر یو پورې د ټولو نه ساحې چې وې هغه پاک شوې. دا یوه برخه ده. دویم لیست چې و هغه د زورواکانو وو او ځینې مواردو کې چې همدغه مجرمین حمایه کړې وه او تخلف یې کړی وو. نن چې دریم لیست شپاړس کسیز نشریږي په کابل کې دا ډېری همغه کسان دي چې وسلې لري غیر قانوني وسلې لري او د ځمکې غاصبین دي. موږ لپایل کړی یعنی د ټیټې کچې د هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي د دوی نه پایل شوی دی. دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هره سویه وي
چې دوی په قتل کې لاس ولري، په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نور اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به هم مهاله د افغانستان د خلکو سره شریکیږي. د دوی پر وړاندې به جدي ګامونه اخیستل کېږي د دوی د نیولو لپاره.
بله رحیم صاحب، ځینې اورېدونکو پوښتنې مطرح کړې، مثلا سردار محمد رور یو پوښتنه مطرح کړې چې کله کورنۍ چارو وزارت ځینې یو کوم شمیره اعلان کړي د دې لپاره چې کس چا سره ظلم زیاتې کېږي په هغې باندې مثلا اړیکه ونیسي، دوی خبر کړي او پولیس مرستې ته ورسیږي، داسې څه امکان لري که دوی تر څه ویل لري؟
ولې نه، یو خو یو سلنونه شمیره ده چې موږ تاسو ته ډاډ درکوي، تاسو تاریخ د افغانستان خلکو ته چې په یو سلنونه شمیره تغییرات راغلي دي. خو به ځینو خلکو چې دو خاطر دوی هویت به افشا کېده یا به نه کېده، خو دغه انتباه دوی د همدغه شمیرې نه درلودل او دغه مشکل یګانه به دغه مسله د دغه ستونزې د هواري په خاطر اوس مهال د یوه قوي سیستم په ایجادولو سره په دغه شمیره کې تغییرات راغلي دي چې زموږ قدرمن هیوادوال کولی سي دغه شمیرې ته تماس ونیسي. او یوه بله شمیره ډیجیټل ده چې هغه موږ غواړو نشر کړو، 0 شل 200 ولس 50. دا یوه بله شمیره ده چې دوی کولی شي دې شمیرې ته هم تماس ونیسي. او په ځینو مواردو کې موږ البته د دې غوښتونکي یو چې د پولیسو سره زموږ قدرمن هیوادوال مرسته وکړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه رحیمي صاحب، وبخښئ، هغه ده چې ځینې اورېدونکو دا هم ویلي د لوګر ولایت نه زموږ اورېدونکو پوښتنه مطرح کړه چې کله پولیسو سواد په برخه کې، سواد د کچې د لوړولو په برخه کې هم د کورنۍ چارو وزارت اقدام وکړي د مسلکي روزنه او سواد په برخه کې؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو څه چې موږ غواړو واضح کړو چې پولیس مفسد نه دي، بلکې ځینې عناصر د پولیسو کې چې هغه مفسد دي او د دغه عناصرو د پېژندلو لپاره همدا اوس جدي ګامونه اخیستل شوي دي چې دغه باید شناسایي شي، اصلاح شي. ځینې چې نه اصلاح کېږي هغه باید د پولیسو له مقدسو ریکولري شي. دا یوه برخه ده. بله برخه چې هغه د پولیسو د سویې لوړول، د دوی د تحصیلاتو لوړول، په دې برخه کې هم بېلابېل برنامې شته، پلانونه شته، پروګرامونه شته چې دوی ته د ظرفیت لوړولو سیمینارونه ورکشاپونه ایجاد شوي دي. او د دې ترڅنګ د کورنیو چارو د وزیر لومړنی ګام هغه تغییرات او اصلاحات خپل د پولیسو په اکاډمۍ کې، ځکه چې پولیس شخصیت د همغې ځای نه پیل کېږي. هغو برخې د کورنیو چارو نوی وزیر ډېره توجه کړې ده چې په دې برخه کې به هم مؤثر ګامونه اخیستل کېږي.
بله، یو پښتنه ورسته د امام د هغه دا چې دغه اقدامات د پولیسو روحیه څومره لوړه کړې ده. په خو مثلا پولیس به چې اقدام وکړي، ولې مقابل کې خبرګون دسی و چې دوی به څه نشو کولای، دوی به روحیه وبایلله. په داسې وخت کې چې مثلا دوی اقدام کوي او ورنه ملاتړ کېږي، دوی نه هم د ادارې د خوا نه هم د خلکو لخوا
متخلفین او مجرمین په برخه کې هغه نه خپل شخص د کورنۍ چارو وزارت رهبری حمایت کوي. موږ هم دا وایو او دا د افغانستان ټول خلک دی واوري، او خصوصا هغه کسان دی واوري چې هغه اقدام په تخلف او په جرمو باندې کوي چې پولیس دې ځو حق لري. او بل شعار هم دا دی چې پولیس سره باید زموږ قدرمن هیوادوال وختن په وختن د همدغه مجرمینو د تشخیص نیولو برخه کې، د شناسایي په برخه کې باید دوی همکاري وکړي.
ډیر ډیر مننه رحیم صاحب، کور ودان،
تشکر.
قدرمن اوریدونکو، د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د غلستون په اړه چې کورنۍ چارو وزارت پر کړی ول معلومات ورکړل، دغه شان څه پوښتنه چې موږ درلودلې په دې برخه کې، او دغه شان د اوریدونکو پوښتنې هم ورته راجې شوې. خدای دې وکړي چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، د خپل پوښتنو ځوابونه اخیستي وي. په مهرباني وکړئ تاسې خغله بهادر څه ویل لري
په اخر کې؟ غواړم چې د وخت نه لګټه پورته کړم.
لکه څنګه چې مخکې دقیق صاحب اشاره درلودله د ریمی صاحب په دغه مسایلو کې یو څه واقعا قومي مسایل او جبنی مسایل هم شته دي که یو مجرم نیول کیږي مثلا کاغذ څومره ناخوالې کړي اوسي څومره بد عمل ترسره کړي اوسي متاسفانه د بعضې کړې دخوانه د قوم او د ژبې په اساس باندې راپاڅېږي او د دې نه بیا ملاتړ کوي چې دا د قانون لا ماتول دي په واقعیت کې د همدغه ازادي راډیو د لارې زه اعلان غواړم د حکومت نه غواړم د ملت نه غواړم چې خدای ته وګوري نور دغه قومي او ژبني او سمتي مسایل نور شاته پرېږدي موږ هغه ملت یاستو چې همدغه مسایلو ټکه ټکه کړي یاستو سره پاشلي یاستو د ملت نه مې هم غوښتنه همدادی چې پرېږدي چې د تاسې هر هغه بد سړی هر هغه مجرم هر هغه څوک چې د دې ملت او د حکومت په مقابل د دولت په مقابل کې بدې کړنې ترسره کوي او د جامعې بالاخره د دې جامعې هغه عمومي چې آرامتیا یې د څه سره مخامخ کړې ده بدبختۍ سره مخامخ کړې ده پرېږدي چې هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي او بالاخره موږ او تاسې راتلونکي نسلونه په یو سوله ییز ژوند خپل کړو بالاخره دغه جامعې ته یو آرامتیا راشي دویمه یو لنډ مکس د څه په ریمی صاحب خبره باندې کوم هغه دا چې د لستونو خپرول دي د لستونو خپرول د ما په اند باندې چې دا به دومره ګټه ونه کاندي غیر د تاوانه په دې خاطر باندې چې که چېرته یو لست خپرېږي نو هغه مجرم لا آمادګي نیسي او بالاخره یا تختی یا داسې یو څه را جوړی لکه څنګه چې د امیر الله خراسانی په باب باندې جوړ شو تر شا یې کسان را په یو نحوه باندې یا د ژبې په اساس یا د قوم په اساس باندې
امیر الله خراسانی یو کس و هلدا چې 15 کسه نور بیا راغلل مراجعه وکړه مثلا د خپل تورن په اړه چې
زه هم دا خبره کوم چې داسې بعضی کسان بیا شته چې دې فرصت نه ګټه پورته کوي او بالاخره هغه د پولیسو په مقابل کې خندونه جوړي د قانون په مقابل کې خندونه جوړي ښه دا دی چې حکومت د خپل د ځواک نه د خپل دغه قانوني لارو نه فرصت واخلي او هغه ګټه پورته کاندي لاړ شي او هماغه سي بدون د دې چې څوک خبر واوسي هغه مجرم ونیسي هغه کس ونیسي رایه ولي د قانون حکم په تطبیق کاندي دا زما غوښتنې مننه
کور ودا ژوندۍ اوسې قدرمن دونکو د خبرونه پورستی او شیبو کی او لخپلو درنو ملمنو هر یو خغلی نجیب الله بهادر عبدالولی تکل د غشان صدیق تخیخ څخه مننه کوم چې په خبرونه کې له موږ سره برخه واسته تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل پښتنه مو کړی خپل نظرونه مو شریک کړل د افغانستان د کورنۍ چار وزارت له مرستیال ویل خغلی نصرت رحیمی هم مننه چې په خبرونه کې را سره پاتې شو او د اوریدونکو پښتنو ته ځواب ویلو د غشان موږ پښتنو ته معلومات هم ورکل په بلا بلا برخو کې په دې سره غواړو خپل د نننۍ خبرونه همدلته لمن راون غواړو تاسو درنو ورېدونکو تر بل خبرونه پرې پلوي او بخون کې خدای سپارو خونه ولرای
پرون پر پشان بے کور نشی یاد پرور پشان بے کور نشی افغانستان دوران ولو ندے دل تے سو کم دو جدو ندے شداد خپل لمن اور وانه نو شداد خپل